السلام علیکم ستړي مشه لګرمې مخکې لس بجې شوې زه صفی الله ستانګزیم تاسو ازادي رادیو اورې تخنیکی چارې سید قادر جلالوف په دغه پروګرام کې را سره مختوړي اورې چې د ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم وروسته له هغه چې پرون یې کور او شاوخوا سیمې امنیتي ځواکونو محاصره کړې وي وویل د ده پر ضد هر ډول اقدام به حکومت کمزوری کړي. د پاکستان له خاورې د افغانستان په بېلابېلو سیمو د تازه راکټي حملو په غبرګون هلمندیانو پرون په لښکرګاه ښار کې مظاهره وکړه. خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه محمد حدیث پردیس وایي.
السلام علیکم ستړي مشهي د خبرونو سرټکی د امریکایي سناتورانو یو پلاوی په کابل کې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په ګډون له لوړپوړو چارواکو سره د بیلابیلو مسایلو په اړه خبرې کړې دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا له حزب اسلامي سره د سولې د موافقې د مفادو په لاس زیات تطبیق او پاملرنې ټینګار کړی او د امریکا د کورنی امنیت وزارت د سه شنبې په ورځ د ناقانونه کډوالو پر ضد نوي او سخت حکمونه ورکړي دي. دا هم بشپړ خبرونه. د امریکایي سناتورانو یو پلاوی په کابل کې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په ګډون له لوړپوړو چارواکو سره د بیلابیلو مسایلو په اړه خبرې کړې دي. د ولسمشر محمد اشرف غنی یو ویان د واخان مینپال ازادي راډیو ته وویل د سه شنبې په ورځ دواړو لورو په ارګ کې په بیلابیلو موضوعاتو په ځانګړي ډول په امنیتي اقتصادي پانګونې او د پوهنې پر مسایلو بحث او خبرې وکړې. ښاغلي مینپال زیاته کړه له دې سناتورانو سره په کتنه کې اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر او نور افغان چارواکو هم برخه لرله. امریکایي سناتوران په داسې حال کې له افغان ولسمشر سره ګوري چې نوموړی تازه په مونیخ کې په نړیوال امنیتي غونډه کې له ګډون وروسته افغانستان ته ستون شوی، چیرې چې ولسمشر غنی هڅه وکړه د نړیوالو پاملرنه په افغانستان کې د ترهګرۍ پر ضد روانې جګړې او د ترهګرۍ زالو ته ور واړوي. د افغانستان د ملي امنیت شورا له حزب اسلامي سره د سولې د موافقې د مفادو په لاس زیات تطبیق او پاملرنې ټینګار کړی. له ارګ څخه خبره شوې خبر پاڼه وایي د ولسمشر محمد اشرف غنی په مشرۍ د سه شنبې په مازیګر د ملي امنیت د شورا په غونډه کې د سولې موافقتنامې د تطبیق له کمیسیون څخه وغوښتل شول چې په ځانګړې توګه د زندانیانو د خلاصولو، بیا ادغام، اوربند او د سوله ییزو سیمو د رامنځته کولو په خاطر هڅې زیاتې کړي. د ارګ د خبر پاڼې په وینا په دې غونډه کې د افغانستان پر روان امنیتي وضعیت هم د امنیتي ادارو د مشرانو راپورونه وڅېړل شول او د راتلونکي لپاره پر امنیتي پلانونو بحث او پریکړې وشوي. د یادونې وړ ده چې افغان حکومت له حزب اسلامي سره څو میاشتې مخکې د سولې موافقتنامه لاسلیک کړې، خو د حزب اسلامي چارواکي د دې موافقتنامې د عملي کېدو په برخه کې د حکومت له پوڅو اقداماتو وخت ناوخت شکایت کوي. د ګرجستان صدر اعظم وایي د دې هیواد خصوصي شرکتونو ته به د دې فرصت برابر شي چې په افغانستان کې د حکومت لخوا د دولتي تدارکاتو د قراردادونو په داوطلبۍ کې برخه واخلي. د انټرفاکس خبري اژانس وایي دا څرګندونې د ګرجستان صدر اعظم د سه شنبې په ورځ د خپل هیواد د کابینې په غونډه کې کړې دي. ګیرګیو کوړ شولی ویلی په دې اړه له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره د مونیخ د کانفرنس په څنډه کې د لیدنې پر مهال لومړنۍ هوکړې ته رسیدلی دی. د ګرجستان صدر اعظم د خپل هیواد کابینې ته له افغان ولسمشر سره خپل لیدنه ستایلې او ویلي دي چې له افغانستان سره د ترانسپورټ، لوجستیک او اقتصادي همکاریو په برخو کې د اړیکو د پراختیا ښه فرصتونه برابر شوي دي. نوموړي ویلي د افغان دولت تدارکاتو په برخه کې د ګرجستاني کمپنیو برخه اخیستلو باندې هم خبرې وشوې او افغان ولسمشر په دې برخه کې بشپړ چمتووالی وخود. ګرجستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې په افغانستان کې د ناټو تر مشرۍ لاندې سرتیری لري. دا هیواد که څه هم د ناټو غړی نه دی، خو له دې پوځي تړون سره د 2009 میلادي کال راهیسې په افغانستان کې همکاري کوي. او دا هم د سیمې او نړۍ څو مهم خبرونه. د امریکا د کورنی امنیت وزارت د سه شنبې په ورځ د ناقانونه کډوالو پر ضد نوي او سخت حکمونه ورکړي. د امریکا د کورنی امنیت د وزیر جان کیلی لخوا ورکل شوي دې دوو حکمونو کې سرحدي ګزمو او د مهاجرت مامورینو ته امر شوی چې که هر چیرته غیر قانوني کډوال پیدا کړي، هر څومره زر چې ممکن وي خپلو هیوادونو ته دې ستانه کړي. د دې نویو امرونو له مخې له متحده ایالتونو څخه به هغه ناقانونه کډوال لومړی ایستل کیږي چې په جرمونو تورن وي او یا په احتمالي توګه له جنایي تورونو سره مخ کیږي. په دې کې به هغه غیر قانوني کډوال چې د ټرافیکي سرغړاوي له کبله نیول کیږي او له هغو سره چې په لوی جرمونو مجرم بلل شوي وي او ځای له متحده ایالاتونو څخه هغو هیوادونو ته بیرته استول کیږي چې ترې راغلي دي. اټکل کیږي چې د امریکا په متحده ایالاتونو کې د 11 میلیونه په شاوخوا کې غیر قانوني کډوال موجود دي. د امریکا د کورنی امنیت وزیر جان کیلی همدارنګه د امریکا په جنوبي پوله له مکسیکو سره د دیوال د پلانونو جوړولو د کار د سمدستي پیلېدو امر هم کړی. نوموړي همدارنګه د ګمرکونو او سرحدونو د ساتنې د ادارې لپاره د 5000 او د کډوالو ګمرکونو د ادارې لپاره د 10000 نورو مامورینو د استخدام امر هم کړی دی. ایران تر 1500 ورځو په روسیې د ورځې د 100,000 بیرلو تیلو تیل پلوري. رسنیو د ایرانی چارواکو په حواله ویلي د دې معاملې په ځواب کې نیمایي نغد پیسې او نیمایي نور هم سوداګریز مالونه او خدمات له روسیې څخه ترلاسه کوي. د ایران پریس ټی وی او د محصلینو خبري اژانس ویلي د نفت وزیر بیجان نامدار پرون وروسته له هغې چې د روسیې د انرژۍ له وزیر الکساندر نواک سره یې لیدلي په تهران کې دا خبرې وکړې. نامدار ویلي لا وختي ځینو رسنیو ځینو روسي کمپنیو له ایراني شرکتونو سره په دې اړه تړونونه هم لاسلیک کړي دي. د ایران د نفتو وزیر ویلي د دې لپاره چې د امریکا د بندیزونو په خاطر $2 ته کم لاسرسی لري، نو ځکه یې له روسي چارواکو سره سلا کړي چې د تیلو د پلور په بدل کې سوداګریز مالونه او نور خدمات دوی ته ورکړي. مکسیکو او کیف د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غمرازۍ پر هغې بیانې او یو بل ملامت کړي چې په ملګرو ملتونو کې د روسیې د اوږدې مودې د استازي ویتالیو چورکین پر ناڅاپي مړینه خبره کړې. مسکو پر اوکراین چې په دې میاشت کې د ملګرو ملتونو د ملي امنیت شورا دورې مشري کوي تور پورې کړی چې د چورکین په درناوي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د مشرتابه د بیانې مخه نیولې. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د سه شنبې په ورځ دا یو غیر انساني عمل وباله. کیف بیا دا تورونه رد کړي او ویلي دي چې د امنیت شورا مطبوعاتي اعلامیه یې خپره کړې وه، خو داسې یې ښودلي چې د مشرتابه د یوې رسمي اعلامې خپرول ښایي بې مورده وي. د اوکراین د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې ماریانا بیتاسا ویلي موږ د هیڅ شي مخه نه ده نیولې. نوموړي زیاته کړې یوه مطبوعاتي اعلامیه هماغه څه چې پخوا په داسې پیښو کې خپرېدله خپره شوې وه. نوموړي زیاته کړې تر دې مخکې داسې ډېرې پیښې نه دي رامنځته شوې او د یوې جلا سیاسي اعلامې د خپرولو کومه سابقه هم وجود نه لري. د اوکراین او روسیې ترمنځ تر هغې راوروسته اړیکې سختې خرابې دي چې روسیې په 2014 میلادي کال کې د کریمیا ټاپو وزمه له ځان سره یوځای کړې او د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون غوښتونکو سره فعال سیاسي او پوځي ملاتړ پیل کړی. خبرونه همدومره ول لاملتیا مو مننه کوم.
خبرونه مولا ازادي رادیو ریدل د خبرونه په ازادي رادیو ډاٹ اورګ وی پانه باندې کتلی شئ. وړاندې په پروګرام کې اورئ چې پرون د کابل ګارنیزون پوځیانو د جنرال دوستم د کور شاوخوا سیمه په شیرپور کې محاصره کړې وه. دوستم بیا بیګاش په خپل کور کې خبرې وکړې چې رسنیو هم خبرې کړې او وی ویل د پر ضد هر ډول اقدام به حکومت کمزوری کړي. د دوستم نږدې کسانو بیا ویلي نه پوهېدل چې ولې د ښاغلي دوستم کور محاصره شوی و.
حتی ما جا تلاش کردیم و با مسئولین درجه اول امنیتی صحبت کردیم، ولی این سنا میتونه که جواب قناعت‌بخش نداشتن و ابراز یه خبری میکردن که به چی منظور و به چی هدف این نیروها جابجا شده.
د افغانستان په ځینو سرحدي سیمو د پاکستان د وروستیو راکټي حملو په غبرګون هلمندیانو پرون په لښکرګاه کې مظاهره وکړه.
پاکستان د ټول دنیا د اصول خلاف پر افغانانو ظلم کوي. موږ د افغانانو په هیڅ باندې د یو ملت په هیڅ باندې دا زموږ حق دی چې خپل آواز پورته کړو.
او دوی منیمایی که هم دوه اونیز پروګرامونه درته خبرو. کور کلی او ګوړی اچار. وخت په افغانستان کې 10:09 دی. راځو لومړی مطلب ته. د ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم ته نږدې کسان وایي دوی نه پوهیږي چې په کابل کې د ښاغلي دوستم د کور شاوخوا سیمه کې امنیتي ځواکونه د څه هدف لپاره راټول شوي وو. د سه شنبې په ورځ د کابل د شیرپور په هغه سیمه کې چې د جنرال دوستم کور دی په ګڼ شمېر کې امنیتي سرتیري ځای پر ځای شوي وو او ویل کېدل د ښاغلي دوستم کور یې محاصره کړی. دوستم په خپل کور کې د ملاتړیو او تپوینا کې چې ټلویزیون هم خبره کړه خبرداري ورکړ د دې خلاف هر ډول اقدام به حکومت کمزورې کړي. په دې اړه اجمل اند رپورت جوړ کړی.
جنرال عبدالرشید دوستم ته نږدې کسان وایي هغه امنیتي ځواکونه چې د کابل د شیرپور په سیمه کې د جنرال دوستم د کور شاوخوا راټول شوي وو د سه شنبې پر ماښام بیرته له دې سیمې تللي او خپل تجهیزات یې هم له سیمې ایستلي دي. د سه شنبې په ورځ د شیرپور په سیمه کې د جنرال عبدالرشید دوستم د کور شاوخوا په ګڼ شمېر کې افغان امنیتي ځواکونه له سپکو او درنو وسلو سره ځای پر ځای شوي وو چې ظاهرنۍ د ولسمشر د لومړي مرستیال کور محاصره کړی و. خو د جنرال عبدالرشید دوستم د دفتر رئیس بابر فرهمند ازادي راډیو ته دا رد کړ چې ګوندې افغان امنیتي ځواکونو دې د ښاغلي دوستم کور محاصره کړی وي. خو نوموړي وویل دوی نه پوهیږي چې د دوستم د استوګنې د ځای شاوخوا په ګڼ شمېر کې امنیتي ځواکونه د څه لپاره ځای پر ځای شوي وو. خغلی فرهمند وایي که څه هم موږ هڅه وکړه له لوړ پوړو امنیتي چارواکو سره مو اړیکې ونیوي، لکه د افغانستان د ملي امنیت له رئیس او د افغانستان د ملي امنیت له سلاکار سره مو اړیکې ونیولې، هیڅ یو د قناعت وړ ځواب نه درلود او بې خبري یې ښودله. خو د ورځې په جریان کې مو د رسنیو له لارې د کابل د ګارنیزون د قمندان جنرال احمدزي څرګندونې واورېدې چې ویلې دغلته یو لړ امنیتي عملیات لرل. دا د شیرپور په سیمه کې امنیتي تدابیر و چې د لومړي مرستیال جنرال دوستم کور هم په همدې سیمه کې دی. خغلی فرهمند وویل د سه شنبې په ماښام پرته له دې چې دوی په سیمه کې د امنیتي ځواکونو د راټولېدو په سبب پوه شي هغوی له سیمې څخه بیرته ولاړل. تر دې مخکې یوې معتبرې دولتي سرچینې ازادي راډیو ته ویلي وو د ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم تر هغې پورې خپل کاري دفتر ته د تللو حق نه لري چې د احمد خان شي لخوا پر د لګېدلي تورونه نوي څېړل شوي. د دولتي سرچینې چې د دوم نه ښودلو په شرط یې څرګندونې کولې ازادي راډیو ته وویل د افغان امنیتي ځواکونو لخوا د جنرال دوستم د کور د محاصره کولو هدف هم همدا و چې ښاغلی دوستم ولې دوه ورځې وړاندې خپل دفتر ته تللی. دې دولتي سرچینې زیاته کړه چې ښاغلی دوستم باید خپل هغه نه ساتونکي هم څارنوالۍ ته حاضر کړي چې د ښاغلي اشي په قضیه کې ترې څارنوالۍ تحقیق کول غواړي. د کابل ګارنیزون قمندان جنرال ګلنبی احمدزي بیا د سې شنبې په ورځ په شیرپور کې د امنیتي تدابیرو په اړه ازادي راډیو ته وویل په شیرپور کې د تصفیه او تلاشۍ لپاره امنیتي سرتیري ځای پر ځای کړي و چې د نوموړي په وینا د دوی د دوامدارو هڅو یوه برخه ده. خو دا چې د تصفیه او تلاشۍ د څه شي وه ښاغلي احمدزي په اړه له څه ویلو ډډه وکړه. بلخوا روټرز خبري اژانس وایي ښاغلي دوستم د سې شنبې په ورځ په خپل کور کې خپلو یو شمېر ملاتړو ته په وینا کې ویلي چې د ده پر ضد هر ډول اقدام به حکومت کمزورې کړي. ښاغلي دوستم زیاته کړې چې خپلو وسلوالو ته به د حکومتي ځواکونو خلاف د هیڅ ډول اقدام امر ونه کړي. روټرز خبري اژانس د دوستم له خولې وایي زما ولسمشر ته پیغام دا دی چې زموږ ملي یووالی دې وساتي. د امریکا متحده ایالاتونو په شمول یو شمېر لویدیځ هیوادونو د ولسمشر پر لومړي مرستیال د جوزجان د پخواني والي احمد شي لخوا د لګېدلو تورونو په اړه جدي اندېښنه ښودلې او تېره میاشت لویې څارنوالۍ د دوستم د نهو تنو ساتونکو د نیولو امر وکړ. خو د دوستم د دفتر رئیس بابر فرهمند وایي دوی له څارنوالۍ سره د دې قضیې په برخه کې همکاري کوي. خدای رد کړه چې ګوندې د ښاغلي دوستم د نهو تنو ساتونکو د نیول کېدو امر دې شوی وي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیو پروګرامونه په ازادي راډیو ډاټ اور کې هم اوریدلی شي. په هلمند کې پرون د لخکرګه او ځینو نورو سیمو اوسیدونکو مظاهره وکړه. دوی د افغانستان په سرحدي سیمو د پاکستان له لوري د وروستیو راکټي حملو پر ضد لاریون وکړ او له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې پر پاکستان د تروریزم څخه د ملاتړ په خاطر بندیزونه ولګوي. دوی همداراز د پاکستان په وړاندې د حکومت د اوسني دریز ملاتړ هم وکړ. په دې اړه الیاس دایی رپورټ جوړ کړی.
مظاهره کوونکو چې مردی به پاکستان نارې وهلې د لشکرګاه ښار په کرزینو میسټډیوم کې راټول شول او د حکومت څخه وغوښتل چې د پاکستان په ضد کلک او قاطع دریځ غوره کړي. دوی د لشکرګاه ښار پر یو شمېر واټونو وګرځېدل او د ننګرهار پر لالپورې ولسوالیه د پاکستان راکټي بریدونه وغندل او هغه د افغانستان پر خاوره تیری وباله. د لشکرګاه اوسیدونکو او سلګونو مدني فعالینو وویل که حکومت اجازه ورکړي نو د پاکستان په ضد جګړې ته چمتو دي. لاریون کوونکو د تیرو څو ورځو راهیسې د پاکستان د راکټي بریدونو په اړه د حکومت پر ناڅرګند دریځ او د نړیوالې ټولنې پر چپه خوله نیوکه وکړه. دوی د ملګرو ملتونو وغوښتل چې پاکستان د ترهګرو ډلو څخه د ملاتړ په خاطر تور لیست کې شامل کړي.
پاکستان د ټول دنیا د اصولو خلاف پر افغانانو ظلم کوي. موږ د افغانانو په هیڅ باندې د یو ملت په هیڅ باندې دا زموږ حق دی چې خپل آواز پورته کړو. موږ ټول دنیا باندې غږ کوو چې پاکستان په افغانستان کې مداخله کوي او پاکستان نه غواړي چې افغانستان جوړ شي. همدا پاکستان دی چې په دې وطن کې جنگ روان دی کلونه کلونه. په دې وطن کې چې کومه جګړه روانه ده، دا د پاکستان لعنتي سیاست دی او دنیا ټول وس
پاکستانی ځواکونه د تیرو څو ورځو راهیسې د افغانستان د کونړ او ننګرهار ولایتونو پر یو شمېر ولسوالیو راکټي بریدونه کوي چې ویل کیږي د دغه بریدونو له امله ګڼ شمېر کورنۍ د خپلو کورونو پرېښودلو ته اړ شوي دي او ځینو کسانو ته پکې ځاني او مالي زیانونه هم رسېدلي دي. په لشکرګاه کې د پاکستان په ضد راټول شوي لرونکوونکو یو پریکړه لیک هم صادر کړ چې پکې راغلي وه که چیرې نړیواله ټولنه په افغانستان کې د پاکستان د مداخلې په مخنیوي کې مرسته ونه کړي، د پاکستان په ضد جګړې ته درېږي او داسې به لرنونو ته هم ادامه ورکړي.
له لښکرګانه مو د خلکو د مظاهرې په اړه رپورټ واورید. په کونړ کې هم امنیتي چارواکو ویلي دي د پاکستان د هر ډول ځوابونو په وړاندې چمتووالی لري. دوی وایي چې د کونړ په سرحدي سیمو له هغې ډلې سرکاڼو دانګام او خاص کونړ ولسوالیو باندې په تیرو 24 ساعتونو کې لسګونه راکټي حملې شوي دي چې پکې مرګ ژوبله هم اوښتې ده. په دې اړه روح الله نوري رپورټ رالېږلی.
د کونړ امنی قومندان پاسوال جمعګل همت په یو ځانګړي مرکه کې ازادي راډیو ته وویل په تیرو 24 ساعتونو کې پاکستاني ځواکونو د کونړ په درې ولسوالیو د توپونو په لسګونو ګولې راوښتلې دي چې په کې چاته مرګ ژوبله نه ده وخته.
او په تیرو 24 ساعتو کې د کونړونو ولایت په درو ولسوالیو چې د سرکانو په ولسوالیو شپږ پته فیره، البته د شونکړي او شیخانو درې په منطقه کې او د خاص کونړ د ولسوالۍ په میاکانډو سیمه کې پنځل سفر مرمۍ او په دانګام ولسوالۍ کې د زور بورډر په منطقه کې شپږ سفر مرمۍ د پاکستان د خاور څخه ثابت کړی دي. د افغانستان په خاور کې
قومندان وایي دوی غواړي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ را پیدا شوې ستونزه د خبرو اترو له لارې هوار شي او که چیرته بیا هم پاکستانی ځواکونه د کونړ پر خاور خپلو بریدونو ته دوام ورکړي نو په یاد ولایت کې ټول افغان ځواکونه د برید کوونکو هرې حملې ته پوره چمتووالی لري او د تیارسۍ په حال کې دي.
د افغانستان د وسلوال پوځ اعلی سرقومندان په امر سره ټول زموږ امنیتي ځواکونه الحمدلله د آماده بخش په حالت کې دي، د ترسید په حالت کې دي، د وزارت درجه یک موږ اعلان کړي دي کاملا چمتووالی لرو او د کونړ با شامت مجاهد غویور ولس موږ تر څنګ ولاړ دي.
هغه وایي د یادو بریدونو په وسیله پاکستان غواړي چې په خپلو ترهګریزو کارونو پرده واچوي. د سرکانو ولسوالۍ د ډیورن په کرخه د پرتی سیمې اوسیدونکو زرګول وای پاکستان د پیلکړو بریدونو سره غواړي چې د پولي دواړو خواو ته پراته ولسونه له یو بل جلا کړي.
جنگ یو ظالمانه حرکت دی، واده چې دوی په موږ مایره تپلې، موږ جنگ نه غواړو، موږ صلح کې ژوند غواړو. خپل دی په موږ یو مسلمانان ورونه سو، یو قوم دی، یو نژاد دی، یو برید دی، یو خاوره ده. دا خو دوی موږ بل کړی سو، موږ بلتون نه غواړو، موږ جنگ غواړو. غواړي چې موږ ټول پښتانه واده په دوه برخو باندې ویشي او موږ سره جدا جدا کړي. خدا جدای موږ نه غواړو
د یادونی ورده چې د جمیل ورځې د ننګرهار ترڅنګ د کونړ په سرکانو خاص کونړ او دانګام ولسوالیو پاکستانی ځواکونو د توپونو نږدې 300 ګولۍ راوښتلې چې پکې دوه تنه وژل شوي او په لسګونو کورنۍ د خپلو کورونو پریښودو ته اړ کړی شوي دي.
هلو رادیو آشنا، گفت و شنود، خبری اتر، تحلیل رویدادها و مسائل مهم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در افغانستان. از شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 شب از رادیو آشنا، صدای آمریکا. گفت و شنود، خبر اتر.
تاسو ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 12.9 منځنۍ څپه او اف ام 13.5 باندې خبرونه کوي. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وی بایومټریک سیستم په پلي کولو سره به د کانکور راتلونکي ازموینې شفافې وي. دغه وزارت ویان فیصل امین د سیشمې پر ازادي رادیو ته ویل تیرو تجربو ته په کتو هڅه شوې چې د کانکور پر روانو ازموینو کې د هر ډول درغلیو مخه ونیول شي. عبادالله حننزی په دې اړه رپورت جوړ کړی.
د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت چارواکي ډاډ ورکوي چې د کانکور پر روانو ازموینو کې به د هر ډول درغلیو او بې ځایه لاسوهنو مخه نیسي. د دغه وزارت ویان فیصل امین د سه شنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل د کانکور د ګډون کوونکو بایومیټریک کیدلو سره به هیڅوک د دې چانس پیدا نه کړي چې د بل چا پر ځای ازموینه ورکړي او یا هم کومه بله درغلي ترسره کړي. ښاغلی امین ادعا کوي چې د کانکور روانه ازموینه به سل په سلو کې شفافه وي. دای وایی دا افغانستان دا لوړو زده کړو په تاریخ کې د بایومیټریک سیستم په پلي کولو سره د لومړي ځل لپاره موږ ادعا کولی شو چې د کانکور د ازموینې شفافیت تضمین کیږي، ځکه د محصل پیژندنه برېښنایي کیږي، څوک درغلي کولی نشي، د ناسمو ګټو اخیستلو ټولې لارې تړل کیږي او هغو کسانو چې د نورو پر ځای ازموینه ورکوله نور یې نشي ورکولی. فیصل امین همدار از وای د بایومیټریک سیستم سربیره پر روان کال کې د کانکور هر ګډونکوونکو ته د پښتون یو کتابچه جوړه شوې چې ټول مشخصات یې پکې درچوي دي او د دې چانس هم نشته چې پښتون د بل چا لاسته ورشي. د لوړو زده کړو وزارت تیر کال هم د کانکور په ازموینه کې د یو لړ اصلاحاتو پر اوستلو سره ادعا وکړه چې ازموینې شفافې او په خو معیارونو ترسره شوې دي او د ازموینې ګډونوال هم ترې خوښ وو. که څه هم په تېرو کلونو کې د کانکور د ازموینې د شفافیت په اړه ګڼې انتقادونه کېدل او آن په یو شمېر ولایتونو کې د کانکور ازموینې له سره واخیستل شوې، خو د لوړو زده کړو وزارت ډاډ ورکوي چې دا ځل د کومې درغلۍ او په دغه لړۍ کې د بې ځایه مداخلو چانس نشته. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې د لوړو زده کړو د کمیسیون یو شمېر غړي که څه هم د کانکور د راتلونکي ازموینې شفافیت ته هیله مند دي، خو وایي چې په افغانستان کې دغه سیستم نوی دی، نو ځکه په لومړیو کې به له ځینو ستونزو سره مخ وي. د دغه کمیسیون غړی عبدالقادر قلاتوال وایي
دا پروسه نوې ده، کېدای سي په لومړي قدم کې به یو لړ ستونزې له ځان سره تخنیکي ستونزې او نابلتۍ ستونزې او ځینې نورې ستونزې به ملاحظات به ولري، خو په راتلونکي کې به سهولتونه او اسانتیاوې برابر.
ښاغلی قلاتوال وایي له هر څه نه ډېر باید د دغه نوي سیستم مدیریت ته پام او په وخت سره د کانکور د ګډون کوونکو ستونزو ته رسیدګي وشي. اخوا د پوهنې وزارت پخوانی مرستیال صدیق الله پتمن وایي تر هغه چې مرکزی سیستم درغلیو ته لاره هواره نه کړي، هیڅوک نشي کولی چې په کانکور کې لاسوهنه او درغلی وکړي. ښاغلی پتمن زیاتوي د لوړو زده کړو وزارت باید یوازې د کانکور پر ازموینو تمرکز ونه کړي، بلکې له کانکور وروسته هم په لومړي سمستر کې هغه کسان تصفیه کړي چې په درغلیو یې د لوړو زده کړو موسسو ته لاره موندلې.
ازادي رادیو ته غواګیستوس هم نسیم شفق ته غواګ دو چې د افغانستان مطبوعاتي کتلی دا چې څه مهم مطالب کې راغلي.
د کابل شپ نننۍ ورځپاڼو خپل ډیر مطالب او تبصرې له امریکایي سناتورانو سره د ولسمشر غنی خبرو اترو او د امنیتي ځواکونو لخوا د جمهور رئیس د لومړي مرستیال د کور محاصره کولو ته ځانګړي کړي دي. سرخط ورسپانې په خپل لومړي مخ کې لیکلي چې ولسمشر غنی له یو شمېر امریکایي سناتورانو سره ولیدل او پر بیلابیلو مسایلو یې ورسره خبرې وکړې. په مطلب کې راغلي چې سناتورانو په افغانستان کې له شویو پرمختګونو څخه ستاینه کړې او ډاډ یې ورکړی چې امریکا به له دې هیواد سره خپلو همکاریو ته دوام ورکړي. ویسا ورسپانې هم په یو مطلب کې همدې موضوع ته اشاره کړې او ویلي دي چې ولسمشر غنی او امریکایي سناتورانو له سیاسي او امنیتي مسایلو سربیره پر اقتصادي برخو په تیره د پانګې چونې په اړه هم خبرې کړې. د مطلب لیکوال د ارګ د اعلامیې پر اساس څرګنده کړې چې امریکایي سناتورانو ویلي چې په افغانستان کې ښه پرمختګونه شوي او نورو اقداماتو ته هم اړتیا ده. د ورسپانې په خپل لومړي مخ کې د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم د کور د معاصرې په اړه هم یو مطلب لیکلی. په مطلب کې د ښاغلي دوستم له قوله په غټو ټکو لیکل شوی که په کابل ښار کې کومه پیښه وشي بانکونه او عامه شتمنۍ به چور شي. انیس دولتي ورسپانې هم پر همدې مسلې مطلب خپور کړی او د جنرال دوستم د خبرې راخیستې چې وایي دی تل د هیواد پر ثبات فکر کوي او په افغانستان کې د امنیت ټینګښت یوه اړتیا بولي. په مطلب کې د جنرال دوستم په حواله راغلی چې افغانستان په یوه حساسه مرحله کې ده او روانه وضع پرې اغیز لري. او ملي ارمان ورسپانې په خپل لومړي مخ کې د عبدالرشید دوستم له قوله ویلي چې د ده د اوسېدو ځای د امنیتي ځواکونو لخوا نه دی محاصره شوی. په مطلب کې همداراز د جنرال دوستم په حواله ویل شوی چې دی له ولسمشر سره اختلاف نه لري، خو هغه ته ځینې نږدې کسان ورته ناسم ذهنیت ورکوي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه هم درست ورسپانو غورچان هم په www.azadiradio.org پانه کتل شي. عراقي ځواکونه د موسل ختیځ ته چې د اسلامي دولت د وسلوالي ډلې په ولکه کې دي پر نږدې کېدو دي. راپورونه وایي د امریکا ملاتړو لرونکو عراقي سرتیرو د سې شنبې په ورځ د موسل ښار په هوایي ډګر او ختیځو څنډو کې پر یوې پوځي اډې د برید لپاره چمتووالی نیو. عراقي ځواکونه هڅه کوي له دې برید سره د موسل ښار ختیځ ته د ننوتلو لپاره لار پرانیزي. په دې اړه د رویټرز خبري اژانس د راپور مهم ټکي اجمالاند وړاندې کوي.
وروسته له هغې چې د موسل ختیځه خوا تېره میاشت صدایش د وسلوالو لاسه ووتله، عراقي ځواکونو په یو شمېر کم نفوسه سیمو کې پرمختګ کړی، خو د ختیځ موسل مرکزي سیمې ته په نږدې کېدو سره جګړه زور اخلي او ورسره دغلته شاوخوا 15,000 ولسي خلکو ته پېښ خطر هم په زیاتېدو دی. په عراق کې د امریکا د پوځ قمندان وایي باور لري چې تر راتلونکو شپږو میاشتو پورې د امریکا ملاتړ لرونکي ځواکونه د اسلامي دولت له وسلوالو ډلې څخه په عراق کې د موسل او په سوریه کې د رقه ښارونه ولیسي. دا دواړه ښارونه د داعش د خلافت اصلي مرکزونه او د دې وسلوالو ډلې لپاره مهم دي. د رویټرز خبري اژانس په یو رپورټ کې وایي د عراق فدرالي پولیسو او د دې هیواد د کورنیو چارو د وزارت د چټک غبرګون کتې د یکشنبې د ورځې راهیسې چې د موسل د عملیاتو دویم پړاو پیل شوی د لویدیز موسل پر خوا په ریګزار دښته کې چټک پرمختګ کړی. په سیمه کې د رویټرز خبریال رپورټ ورکړی چې د دوشنبې په ورځ عراقي ځواکونه تر خورو ورو جګړو او نقطو وروسته د البوسایف په نوم سیمې ته ورسېدل. دوی دغلته په یوه لوړه مورچلې ونیولې چې ترې د موسل هوایي ډګر او شاوخوا سیمې ښکاري. د عراق پوځ هم ویلي چې ځواکونه د دوشنبې په ورځ د موسل هوایي ډګر ته نږدې شوي او په څیرمه سیمه کې د خپلو مورچلو په ټینګولو بوخت دي. د عراق د چټک غبرګون د ځواکونو ویاند ویلي که هوایي ډګر یو ځل ونیول شي دا به په موسل کې د اکمالاتو لپاره تر ټولو نږدې هوایي اډه وي. عراقي ځواکونه هم دار ازړتیا لري د ګوزلانی پوځي تاسیسات هم ونیسي. په دې تاسیساتو کې پوځي بارکونه او د روزنې میدانونه دي چې د هوایي ډګر او د بغداد موصل د لوی لارې د وروستۍ برخې ترمنځ سیمه کې خوار دي. د عراق د پوځ یو لوړ پولي چارواکي ویلي د امریکا په مشرۍ د ائتلاف په هوایي بمباریو کې د موصل هوایي ډګر او د ګوزلانی پوځي تاسیساتو ته درون زیان اوښت. دوی وایي فکر نه کوي چې په هوایي ډګر کې بل داسې مقاومت سره مخ شي ځکه دا سیمه د هوایي بمباریو او توپخانې د بریدونو پرله پسې هدف و. د عراق د ترهګرۍ ضد مبارزې ځواکونه چې د امریکا پوځ په خاري سیمو کې د جګړې روزنه ورکړي او د موسل د ختیځ په نیولو کې ونډه لرله، ټاکل شوې وروسته له هغې د موسل په لویدیځ کې جګړه کې شامل شي چې د عراق عادي ځواکونه ښار ته د تګلارې پاکې کړي. عراقي قمندانان وایي دوی پوهیږي چې د ختیځ موسل په مقایسه به د لویدیځ موسل جګړه سخته وي ځکه دا سیمه ګڼ نفوسه ده او د درنو پوځي وسایطو او ټانکونو لپاره د موسل د لویدیځ په تنګو پخوانیو لارو کوڅو کې حرکت ستونزمن دی. په داسې حال کې چې د موسل په لویدیځ کې بند پاتې خلک د خوړو او د سون د موادو له کمی سره مخ دي. ملګري ملتونه اټکل کوي چې ښایي د 450,000 په شاوخوا کې ولسي خلک د موسل له جګړو څخه بې کوره شي.
د عراق په اړه مو رپورټ واورېد. اوس هم ورزو سوریې ته ټاکل شوې راتلونکې پنجشنبه په ژنیو کې د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د سوریې د سولې خبرې له سره پیل شي. د دو خبرو د ځنډ شاوخوا 10 میاشتې شوې دي. تر دې وړاندې د سوریې د سولې په اړه درې ځلې خبرې شوې خو بې نتیجې پاتې شوې. جزئیات د فریباز ظاهر په راپور کې.
د 2014 کال د اپریل راهیسې چې په وروستي ځل د سوریې د جګړې سیالو ډلو په سویس کې سره لیدلی و، تر اوسه حکومتي ځواکونو د حلب ښار د ختیځې برخې په ګډون ډېرې سیمې بېرته له وسلوالو مخالفینو نیولې دي. سره له دې چې د ترکیې او روسیې په منځګړیتوب د 2014 کال د ډسمبر پر 10مه د سوریې د اوربند په اړه یو توافق لاسلیک سو، خو دې ته په کتو چې د سوریې په جګړو کې د ښکېلو خواوو ترمنځ د ولسمشر اسد د برخلیک او د جګړو د دوام په اړه وضعیت په ټپه ولاړ دی، نو د دغو خبرو د بریالیتوب ډېر هیله نه کېږي. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سټیفن د مستورا چې تیرې درې دورې ناکامې خبرې تنظیم کړې وې، ویلي چې دا ځل هم د یو تړون د لاسلیک کېدو وړاندوینه نسي کولای، خو د مونشن په امنیتي کنفرانس کې ویلي و چې د دې کار لپاره باید بیا هلې ځلې وسي. دوی وایي موږ باید دا حرکت پر مخ بوزو ځکه حتی د دوو قوي تضمین کوونکو ترمنځ اوربند نسي کېدای تر اوږدې مودې دوام وکړي که چیرې سیاسي حل لاره پیدا نسي. د مستورا ویلي و چې د اسلامي دولت ډلې یادایش د ماتولو لپاره ضروري ده چې د سوریه د وضعیت سمولو لپاره یو سیاسي حل لار وموندل سي. سټیفن د مستورا دا هم ویلي چې د راتلونکو دور خبرو اجنډا به د تیرې دورې په څیر پر خپل ځای وي چې په هغه کې به سیالي ډلې پر حکومتوالۍ د نوي اساسي قانون پر طرحې او د ملګرو ملتونو تر څار لاندې انتخاباتو پر تنظیمولو بحث وکړي. په 2015 کال کې د سوریه د سولې خبرو تر ناکامۍ وروسته مسکو او انقره په خپلو کې اړیکې ورغولې او د سوریه د وضعیت سمولو په برخه کې همکاري پیل کړې چې په دې کې په هغه وخت کې د اسلامي دولت ډلې پر وړاندې مبارزه هم شامل ده. ترکیه، روسیا او د سوریه د اوسنی رژیم ملاتړ ایران په دې ورستیو کې د قزاقستان په پلازمین آستانا کې د سوریه د سولې خبرو د پیلېدو لپاره غونډه را وبلله. د ولسمشر اسد د رژیم د ملاتړ په برخه کې د مسکو رول مهم بلل کیږي. په ځانګړي ډول د حلب ښار د نیولو په چارو کې خو څارونکي وایي د روسیې نوي ډیپلوماتیکي هڅې کولای سي چې د ژنیو له غونډې سره مرسته وکړي. په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د انقره او مسکو د همکارۍ خوشبینانه ټکي ګوري، خو دلته واشنګټن یوه بله موضوع ده. د میستورا ویلي امریکا په دې ځای کې چیرې ده؟ زه په دې اړه څه نسم ویلی ځکه نه پوهیږم. تر دې وړاندې د باراک اوباما تر واک لاندې امریکایي ادارې ویلي وو چې تر هغو چې بشار الاسد په واک کې وي سوریه به سوله ونه ویني، خو د ولسمشر ټرمپ اداره پر هر څه غور کوي او وایي د توندلارو ډلو ماتول ورته لومړیتوب لري.
وخت په افغانستان کې د سهار له غرمې مخکې د لس نیمې بجې شوې. ورزو د افغانستان سیمې او نړۍ مهمو لنډو خبرونو ته حدیث پردیس د کابل په سټوډیو کې دی.
د امریکایي سناتورانو یو پلاوی په کابل کې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په ګډون له لوړپوړو چارواکو سره د بیلابیلو مسایلو په اړه خبرې کړې دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا له حزب اسلامي سره د سولې د موافقې د مفادو په لاس زیات تطبیق او پاملرنې ټینګار کړی. د ګرجستان صدر اعظم وایي د هیواد خصوصي شرکتونو ته به د دې فرصت برابر شي چې په افغانستان کې د حکومت لخوا د دولتي تدارکاتو د قراردادونو په داوطلبۍ کې برخه واخلي. د امریکا د کورنی امنیت وزارت د سې شنبې په ورځ د ناقانونه کډوالو پر ضد نوي او سخت حکمونه ورکړي دي. ایران تر 1500 ورځو په روسیې د ورځې د 100000 بیررو تیلو پلورلو ژمنه کړې ده. مسکو او کیف د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غمرازۍ پر هغې بیانې یو بل ملامت کړي چې په ملګرو ملتونو کې د روسیې د اوږدې مودې د استازي ویتالی چورکین پر ناڅاپي مړینه خبره کړې ده. او د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان رئیس ویلي په اوکراین کې لا هم د اوربند د ماتولو د پام وړ موارد موجود دي.
لا محمد حدیث پردیس مننه چې د افغانستان سیمه او نړۍ مهم لاند خبرونه ویل. پوره خبرونه په www.azadiradio.org ویب پاڼه کې کتلی شئ. همداراز facebook.com/azadiradio ته ورشئ. هلته دغه خبرونه د ازادي راډیو په پښتو فیسبوک پاڼه باندې پراته دي. د همدغه په همدغه سره زموږ دغه پروګرام هم دلته پای ته رسیږي. البته د راپورونو خبرونو برخه ختمیږي، خو دوه اونیز پښتو پروګرامونه لومړی کور کله او بیا د ګوړې اچار مه هیروي.
کور کله.
درنو دوستانو سلامونه می ومني.
مور می راته ویلی او بلا می راته ویلی نو نری راته ویلی بیا خو ما تراس می روی دستم.
دیو ماشوم غاک مو وابریده چی ویلی دی نکل آوریدلی دیر خوخیگی. نن پام دی اکلا غگیگو تاسو څنګه ماشوم ته کیسه یا نکلونه کوي؟
خو ما نقل نکړای ورده چې دروغ د توې جمع کړی ته شخصي ما خپل کیسه نه دیږي. وته
ولې په دې وروستیو کې د نکلونو او کیسو ویل کم شوي دي؟
خو د سکار د چې اوس ولا خپله ضیفه کې مصروفې ښه کنه نه مخکېنه خو دا نکلونه اوس خو سریالونه دي.
د نکل یا کیسو ویل څه ارزښت لري؟
د ماشومانو د ښې ودې، د ښې روزنې، د ښې تربیې او ښه رشد په اړوند کاري
قدر من اوردونکو د ماشومانو د ادبیاتو ماهران وایي چې نکلونه یک سیل آدمه تر دې دمه سبقه لري. هغه څوک چې ماشوم ته کیسې لولي له هغه سره د ماشوم عاطفي تړاو زیاتیږي. کله چې مور پلار یعنی او نیکه ماشوم په څنګ کې کینوي او ورته نقل وایي، ماشوم احساس کوي چې ارزښت لري، کوچنی فکر کوي چې مشران ورسره مینه کوي. له دې سره د عقارت یا کمی هغه احساس چې په طبیعي ډول لار ماشوم سره وي له منځه ځي. له بلې خوا د نړۍ ډیری روانشناسانو د ماشوم ذهني دنیا ته د ورننوتلو لپاره ډېرې هڅې کړي. دوی تر ټولو ښه وسیله کیسې بللي چې د ماشوم دنیاګۍ ته لاره وتلې. کیسې سره له دې چې ماشوم مصروفوي، د شخصیت په وده کې هم ډېر تاثیر لري. په پایل کې مو له څو تنو څخه پوښتلي چې دوی خپلو بچو ته کیسې کوي که څنګه.
اگر بیا کار نه وي ورته اوس د کیسو غوته خو سړی خپل کار او روزګار باندې گرفتار وي. خپل ما نقل نه ده کړی ورته چې زه دروغ درته وایم چې ما کړی ده. شخصي ما خپله کیسې نه دي کړي ورته.
ځینې کسان بیا ورځنی مصروفیت د دې لامل بولي چې ماشومانو ته کیسې کمې کوي. مرجانه چې د شپږو ماشومانو مور ده، د پخوانیو کیسو په هکله وایي چې کوچنیانو ته به یې میړانه، شجاعت او رښتینولي ورښودله. نوموړی اوس هم کله چې وخت پیدا کړي خپلې 5 کلنې لور ته داسې نکلونه کوي چې یو څه ورنه زده کړي.
پخوانی نکلونه د بچیانو نو دا به مې ورته کول، خو داسې کار داسې اوس وله خپله ایزیپه کې مصروفي ښه که نه نو څنګه یې کوې؟
نقل نه ورته کوي.
نقل ورته کوم، کله کله نقل ورته کوم، ولې نه ورته کوم.
تا په نظر ماشومانو ته د نکلونو ویل څه ګټه لري؟
ماشومان عبرت تر اخلي.
څه رقم عبرت؟
خو دا نقل به اوس د بچیانو نقل بې واچو، ادم خان میروګي نقل بې واچو، دا مخکېنی خو دا نکلونه اوس خو سریالونه دي، د دې سریالونه هغه نکلونه ډېر ښه وو. انسان پند تر اخیستل مقصد په بچی کیسه مقصد دار کم تین خلق په کول باندې ټینګ ولاړو، اوس په قران شریف باندې لاس کې دومره ټینګ نه ولاړ لکه په هغه وخت کې به چې چاته کول ورک بس په هغه کول بکلک ولاړو.
هغه په خانین اکلونه کې بیا ماشومان ته وسی د څه ګټه لري؟
دا ګټه لري مقصد چې نه په خبره ټینګ بدريږي، مقصد د خبره تیروي ما او په هغه خبره باندې ان تاسو راستیز دکې او دروغ مې کنه دروغ ویل خکار نه چې سړی دروغ وي. هبا چان بو نور به ورکړل مقصد چاته چې چا کامار مړک چې چا به کومه توره وکړله یغه ته به خپل لور ورکړله کنه.
یعنی خسړی ته ورکړله،
خسړی ته به ورکړل،
غیرتی ته،
توریالی سړی ته، غیرتی سړی ته به ورکړله کنه.
دې ته مایته ما سی توریالی وسی
نو توریالی وسی.
د ماشومانو د برخې روانشناسان وایي چې ماشوم ته د نقل څرنګوالی ډېر مهم دی. هغه نقل کې چې د جنگ جګړې یادونه شوي وي ماشوم راوي او په ذهني لحاظ ډېر ځپي. 15 کلن حاجی ملنګ وایي چې کوم نقلونه چې پلار نیکه ورته کړي تروسه پیاد دی.
د شیرنی او مومن خان نکلو د سیدم ادم خان او دیغه نکلو د سمسال پچانو د ستیر کړیو د سیمرو اسلام تیر کړو تغس نکلو نو ورته کوم یا یو ته وکي بلې بل ته وکي بلې بل ته وکي نو د مسیرانو تاریخ بل منځ نه ځک.
ځینې خلک ماشومانو ته د سکسي کې چېغه کې جنگي جګر خونی اته په نظر ماشوم ته باید رقم یو نقل وسی.
نو ماشوم ته د سن نقلو سټ کې لارې ته دا وڅې دا جنگ زیبونه لمنځه لاړ سي. جنگ کوم ګډ ډیر خسته کړو ګیرې سپینې کړو اته
پیټ کې اته ته رقم نقل نه به مشرانو کوله.
بابا او خدای دوی بشي به امپلار څه د سبې د مومن خان او شیرنی نقل به راته کاو، اسه پتی خان او ادم خان نقل به راته کاو.
یعنی تر اوسه دغه پیاد دی؟
وغه مې تر اوسه پیاد دغه شیرنی سانم خه خو خسته یو څه غیرت کړی و.
راځو خپل ماشومان ته ورنه پوښتو چې دوی له کیسو سره مینه لري کنه. اوایا څوک نقل ورته کوي که څنګه؟
فاطمه.
څوک کلنه؟
5 کلنه.
ته اوس درته وایې چې قصه چا درته ویلي کنه؟
مور مې راته ویلي او بل پلار مې راته ویلي، نور نه راته ویلي.
د چی قصه درته وایي؟
د بچا.
د بچا نقل درته کوي؟ بیا دې ته خوښېږي چې نقل درته کوي؟ لکه ډېر
ډېر بیا خو ما ته لاس مروي تاسو.
ښه، څومره نقلونه دې تر اوسه زده کړي؟
ډېر مې نه دي زده کړي.
اوس ما ته کوم نقل کولی سي؟ ته یو نقل خو راته وکړه.
د بچا لور چې دلته اکسي بیا دغه اکسي ویلې ما دې مسلین چې څه وکړم؟
مو دې ملا نصرالدین وکړه.
وای دغه باغ راسي د دې سي وکړي دا وایي دې سي وکړم.
نه کلن رفي بیا د انګاک او بنګاک کیسه کوي. لاغه به وورو چې له دې نقلې
یو دانا انگ بک، یو کلو لسنگک، یو بلیو چورتر پچانگک، پر موږ کله د دوی ستاسو مستیرم چې دروازه ټکو ماول ویم زویان اما مستیر اوزی دی شده می اوزی دی لیهو راغا لیده وزویا تک تک چوکی اوتولی وزویا اما مستی می او شده می اوزی تاواز خواغا سینه ده و طول پرسو یو بودیش کی یو دیگ کی یو ام پر تشناب کی یاغا طول خوری بیا موریم زیخ پلش کرو نره جو روی بیا زیال تا مرکای بیا خپل زویا نوچ را کخلی
لدین اقل نتا چه از دکری؟
لدین امیز دکو چی دمور خبری او منو او پریدی چا تا دروازه خلاص نکو
دا چی دی ماشمانو دی کسو لیکون کی ماشم تا دی کسو دی ارزخت پاکل چوایی لدکتر او لیکوال محب زغم سرمو موضوع شریکه کرده هغه ماشمانو تا دی کسو لیکل هغه وقت پایل کرل چی خپلو ماشمانو نکلو نور نغوختل نموره وایی کلا چی دی هلمان پا کجکی که وسیده حال تا دی ماشمانو لپاره دی تفریح امکانات نبو بچی به ډیر پتنګ وو د بچ خپل ماشمان د کیسو لیوال لیدل نکلی کلی د ټول افغانستان د ماشمان لپاره پایل کړل لاغنه مو د کیسو د ارزښت پاره پوښتل دي
د مینې د خودل لپاره یو لاره همدار چې ماشوم ته کیسه ولوستل شي یا موبایل شي بل ګټه ایدا ده چې کله چې ماشوم ته کیسه ولولي ماشوم د کلمو او جملو سم تلفظ د کوي د ژبې په ګرامر پويږي بل دې چې ته ګرامر ورته تدریج کې هغه پويږي چې زموږ په ژبه کې جملې څنګه جوړيږي ګرامر یې څنګه وي د کلماتو زیرمې په ذهن کې حافظه کې زیات کیږي او همدارنګه نوي مفاهیم زده کوي نوی شایان زده کهی لبل خواه ده کسو پا وایلو یا الوستلو سره ده ماشون تخیل وده کهی کچیر تاسی ماشون ده کسه الوالی پا منز که کسه بریک دی بیاور نپختن وکی خواه تا چه فکر که دین و روست بچه کهی وگوری چه ماشون لخپل زینه بیا در توای چه ده بدا سیشی ده سی بشی ده کسه در سر غزوی بلا گه تایی داده چه ماشون چه کل کسه آوری پختنی کهی در نه او تک ده پختنی پا اوصله و پا آرامه سره و سم جوابون ورته و دی منطقی استدلال قوت پا ماشمانو که زیادیه
شاعر او لیکوال عزیز آسوده وایی چه ده تایی دی کورانه مشران دست پخواند او مزه کسی کولی چه دایی هم دی جوانه پا مرحله که ماشمانو تا ده نکلونو او ترانو لیکلو تا وحطاب اقا وایی چه وست ماشمانو تا دومره کار نکیگی
یعنی نکل پخواند زمانو رئیسی یا ترانه دیر خا او معصر اسباب و دیده دی پاره چه مثلا ماشومانو تا دی جوان دی لارو دی سم لارو شایان دزده کول یعنی ازدکلا پا مستقیم دول تاثیر نلری یعنی پا ماشومانو باندی اغا ازدکلا دیر اثرناک دی چه پا غیر مستقیم دول دوی تا برو خودل شی دی نقل پاسیر مثلا دوی پا خپل فکر کم جاستان که چه مثلا دغا ماشوم چه خکارون کوی یا خکارون کلی ده مثلا ده باچه لخوا یا ده مثلا ده یو لوی سلی لخوا یا ده یو خان و ملک لخوا مثلا یو تقبیل شویده یو پیسی یو شای یو لاست راولی ده ما تا زما مور او زما پلار عدی او اکا ما تا نکلونه کول او ما تا دیر خواخ را تا چه مثلا کل کلمی جلل یا خندل ده قد دوال خندل او جلل چه مثلا پیو حادثه باندی ما تا را پیخشو ما تا دیر تاثیر کلیو زه پدی دغشم چه چمتوشم چه دغا شایانو لیک اوست نه چه پیگی دغا آثار
خو محب زغم بیادانه منی چه پدی ورستوی که ماشمانو تا نکلونه کم لیکل کیگی دیغا پا وینا دی کسو کتابونه وسم لیکل کیگی او چاپیگی خو کورانه ماشمانو تا ده نکلونه لویلو سر دومره علاقه نخی
با سوال بنسټ درې څلوېښت نوان کتابونه چاپ کړي دي د ماشومانو لپاره همدارنګه د بی بی سي تعلیمي پروژې لسګونه نوان کتابونه چاپ کړي دي آی آر سی ماسسې ګویت انسټیټیوټ او په دې وروستیو کې سیف د چلډرن یا د ماشومانو د ملاتړ ماسسې اتیا نوان کتابونه په دري او پښتو ژبو چاپ کړي دي همدارنګه د ماشوم د ادبیاتو کور بنسټ غیر له دې چې د شعرونو او کیسو کتابونه چاپ کړي د ادبیاتو ځوان محصلان دې ته هڅولی دي چې ماشوم ادبیاتو ته کار وکړي دوی ته یې ورکشاپونه او سیمینارونه جوړ کړي دي او له ښه مرغه نن سبا موږ داسې ګڼ شمېر داسې ځوان لیکوال لرو چې د ماشوم ادبیاتو ته تمایل لري غواړي ورته کار وکړي
د علومو اکاډمۍ علمي غړی استاد حبیب الله رفیع بیا وایي کومې لیکنې چې په افغانستان کې ماشومانو ته کیږي که له نورې نړۍ سره پرتله کړو یو څه نیمګړتیاوې لري په نورو هیوادونو کې ماشوم ته داسې کیسې لیکل کیږي چې له هماغه کوچنیوالی راتلونکي ژوند ته چمتو کوي.
دوی داسې کیسې ورته جوړوي چې ماشومان د دې کیسو په وسیله مستقیما په مغو لارو روزل کیږي او بالاخره د زده کړې او د ښوونځي او د مکتب زده کړو ته ورننوځي. پکار ده چې موږ متخصصین وروزو د ماشوم د روزنې لپاره، او بیا د دې متخصصینو په وسیله کتابونه ولیکل شي او وژباړل شي، داسې لغتونه ورته راوړو چې هغه د ژوند په ضرورتونو کې ورته په کار کیږي. په دې ترتیب قصه د یوه درسي کتاب بڼه غوره کوي. د ماشوم لپاره تربیوي قصې د حیواناتو په ژبه. تقریبا 2000 کاله مخکې په هندوستان کې یو پاچا د خپلو شهزادګانو د روزلو لپاره یو عالم ته وظیفه ورکړې وه چې د دوی د روزنې لپاره کتاب ولیکي، چې هغو د پنچاتنترا یا پنچاکیانه په نامه یو کتاب ولیکه چې موږ ورته کلیله او دمنه وایي. دا کتاب د نړۍ په سلهاو ژبو ترجمه شوی دی. په پښتو کې هم 15 ترجمې شته دي، او په دې کې قصې دي د حیواناتو، بیا په دې قصو کې نور قصې دي چې ډېر پښتونکي دي.
د روانشناسانو له نظره د ماشومانو عمر ته په پام سره چې دوی ته کومې کیسې کیږي، کوچنی له ذهني او رواني پلوه د ژوند له خوږو او ترخو سره بلدوي. د ښوونې او روزنې د پوهنتون د روانشناسۍ د برخې استاد شرف الدین عظیمي وایي چې ماشوم ته کیسې د روانشناسانو یو جدي بحث دی، ځکه چې د ماشوم له ژوند سره نېغې اړیکې لري.
روپان په دې باور دی چې مونږ کولای سو د قصې په وسیله په ماشوم کې زړورتوب، په ماشوم کې خلاقیت، په ماشوم کې نوښت، په ماشوم کې شجاعت، په ماشوم کې پر نفس لوړ اعتماد، په ماشوم کې یو ډول استقلال یا آزادي، ماشوم ته ښه آداب ور انتقالول، د ځینو ناوړو کړنو لرې کول یا د ښو کړنو تربیه او تادیه مونږ کولای سو چې د قصې په وسیله دوی ته انتقال کړو. متاسفانه ډیری میندې او پلرونه هم خپلو ماشومانو ته په وړکتوب کې د پیریانو قصې، د شیشکو قصې، د ډار قصې، د ویرې قصې، د پریانو قصې، د غرو قصې، دغه شیان قصې کوي. دوی سره بیا ټول عمر دغه ویرې او ډار انتقال کیږي، او دوی بیا په آینده کې نسي کولی چې هغه زړورتوب، هغه خپل استعداد او توانایي چې دوی لري استفاده ترې وکړي.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړی اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
خواږه اوریدونکو سلام. د واوري وږي خو په واورو ماړه شول، خو چې د قدرت وږي به څه وخت په قدرت ماړه شي لا نه ده معلومه. لوګه بد شی ده چې د هر څه وي بیا هم لوګه ده. د خپرونې په پیل کې د یو داسې سړي د یوې ورځې یاداشتونه در اورو چې هیڅ غم نه لري.
اوس د سهار و بجې دي، میرمن می بیا لکه دا همیشه غوندې په غوسه ده او وایي چې لاړ شه په کار پسې وګرځه. خو زه حیران پاتې یم چې چیرته پسې وګرځم. که په حکومت کې کار پیدا کړم او بیا په رشوت کې ګیر شم څه به کوم؟ او که په موسسه یا شرکت کې مقرر شم او کار مې نه وي زده، بیا به یې څنګه کوم؟ او که کوم آزاد کار پیل کړم او تاوان پکې وکړم خو نو سم به غرق شم غرق. اوس د سهار 9 بجې دي. دوه زامن او یوه لور مې ښوونځي ته لاړل. خدای خبر چې رسیدلی به وي او که چا به تختولی وي. هر ورځ په لسګونه ماشومان تختول کیږي او څوک یې په کیسه کې هم نه دي. که یې له ښوونځي راباسم راتلونکی به یې څه ډول وي؟ او که یې نه راباسم آخر به یې کوم ظالم وتختوي او وبه یې وژني؟ ښه دا ده چې اوس خو یو ځل ښوونځي ته ورشم او خبر یې واخلم. اوس د سهار 10 بجې دي. اولادونه مې په خیر سره رسیدلي وو او په ټولګیو کې ناست وو، خو اوس مې دې ته سودا شوه چې له رخصتې دو وروسته به کور ته راورسیږي که نه. کاشکې یوازې د ماشومانو غم وای. په کور کې مې وړام لږ پاتې دي، که هغه خلاص شي څه به کوم؟ نه نغدې پیسې لرم او نه یم څوک پور راکوي. اوس د غرمې 12 بجې دي. میرمن مې وایي چې د چا مسکال راغلی وو خو نمره یې نه ده پیژندلې. خدای دې خیر کړي چې دا به چا کړی وي، څه خبره به وي؟ که د خیریت خبره وي خو بلا ورپسې، هسې نه چې کومه بده پیښه شوې وي. زیاتره خلکو د مسکال کول ساتیری ښکاري، خود موږی اعصاب را خراب کړل، ځکه تر هغه چې معلومیږي چې خیریت دی زړه مو خولې ته راولي. اوس د ماسپښین څلور بجې دي، خو اوس یې په راډیو کې ویل چې څه شیبه مخکې په ښار کې بم وچاودېده. خدای دې خیر کړي چې د ما زامن او یا هم لور هلته نه وي ورغلي. له بده مرغه مې نن موبایل چارج هم نه لري. له کومې ورځې چې برقونه یوه ورځ بعد او دوه ورځ بعد شوي دي، نو بیا د ما موبایل هم په چارج نه دی موړ شوی. خدای دې انصاف درکړي چې حکومت نه شي کولی خو خوشي یې کوي، استعفا ورکوي. اوس د ماښام و بجې دي، همدا اوس یې د راډیو په خبرونو کې وویل چې راتلونکی کال به ډیر خرابه کال وي، هم به امنیت نور هم خراب شي او هم به ګراني زیاته شي. یوه ورځ مې هم د دې راډیوګانو څخه د خوشحالۍ خبر وانه ورېده. حیران ورته پاتې یم چې په دغو خبرونو کې ګټه څه ده. دوی خو بس خپلې تنخواګانې پرې اخلي، موږ یې وچ په وچه له غمه مړه کړو. اوس د ماسخوتن نهه بجې دي، میرمن مې په زور پاڅولم چې ویده شم. هغې خو همدغه یوه خبره اورېدلې چې اعصاب دې خرابه دي، خو دې ته نه ګوري چې په هېواد کې څه حال دی. کومه خبره به یې سړی له یاده وباسي او کوم شی به یې سړی هیر کړي. زه نو خدای راوستې ده، سترګې به پټې کړم که خوب راشي، خو د سبا ورځې غمونه مې خدای که سترګې پټولو ته پرېږدي.
راځئ چې اوس د کیسابور په باره کې څو ویل شوي لنډۍ در واورو.
ککی صبر سرا دکارو مل بسنا لاٹا و پیدا بشینا، مل بسنا لاٹا و پیدا بشینا.
دیکی صبر سلام للاسا دجر دی پاسا میں پولے والاڑی دینا، دجر دی پاسا میں پولے والاڑی دینا.
کی صبر موجن خاوندا پزن کدن کی آدوی پردی جیبونا، پزن کدن کی آدوی پردی جیبونا.
کی صبری سخت خواری دا سخت ای مکڑی دی جیبونو لو کوینا، سخت ای مکڑی دی جیبونو لو کوینا.
جیب کی صبر رات سخبری کر اوز با امیر صاحب تا چبانا کو ما، اوز با امیر صاحب تا چبانا کو ما.
آلام ابل دستور می ولید کی صبران وز دی بای کنو غلا کوینا، کی صبران وز دی بای کنو غلا کوینا.
پا کی صبر می سلام آیا داور توایا چه اسناد را ولگینا، داور توایا چه اسناد را ولگینا.
دی میلی بس دروازی نیسا دیکی صبر خود سوالی دی رابشینا، دیکی صبر خود سوالی دی رابشینا.
لکی صبر آلری گرزا لجیب سرا دسڑی خیٹا سی روینا، لجیب سرا دسڑی خیٹا سی روینا.
کمانڈائی تکم بخلاڑی پکی صبر آشنا میں وای سلامونا، بکی صبر آشنا می وای سلامونا.
اوس مو هغه درې کونجه میز ته بیایو چې په یوه پکه ولاړ دی.
قدرمن اوریدونکو سلام، نن مو بیا دی ګوړی اچار دی پیاوی په سیدیو کې د تیو درې کونجه میز جوړ کړی دی. اوریدونکو کولی شي په 00000420 نمبر زنګ ووهي او پوښتنه وکړي. کوم اوریدونکو په سیم کې دی؟
الو الو،
اورم اورم، پوښتنه وکړی.
الو اوری
او اورو، پوښتنه وکړی.
زه خپل سلامونه احترامات او ته ودرېږه، داسې خبر ته وایي له یاده مې ووتو.
پوښتنه مو وکړی.
څنګه؟
اورو، پوښتنه مو وکړئ. څه پوښتنه لرئ؟ وخت کم دی.
ښه ښه، زه خپل سلامونه، احترامات او ښې هیلې تورپیکۍ سموسې ته وړاندې کوم. همدارنګه خپل سلامونه او احترامات د ګوړې اچار خپرونې ټولو هغو اورېدونکو ته چې په بهر کې وي که په افغانستان کې، که واړه دي که زاړه، وړاندې کوم.
وروره، پوښتنه مو وکړئ چې وخت کم دی.
بلې، اورې.
هو هو، اورو، پوښتنه مو وکړئ.
زه یوه پوښتنه لرم او یو هم نظر. اورې.
هو اورو.
نظر مې دا دی چې که دغه خیریه موسسې او حکومت د دیګونو او کاسو د ویشلو پر ځای په خلکو اوړه او غوړي وویشي نو ښه به وي، ځکه چې اوړه او غوړي نه وي په دیګي کې به څه شی سړی پاخه کړي. په دې هکله د سموسې مور نظر غواړم.
سمه ده، سمبوسه به جواب درکړي. سمبوسه جانې،
دغه ورور خو ځان هم معرفي نه کړ. پوښتنه ترې وکړه چې نوم یې څه دی او له کومه ځایه زنګ ووهه.
هلو هلو، تلیفون قطع شوی دی.
ښځه خیر؟ بې نومه وروره، ته به داسې وکړې چې کله له کوره وتلې او یاد یې چا ته تلیفون کاوه، نو یو ډول د لمر ضد کریم نیمې بازار ته راغلي دي، هغه به ښه په مخ ووایه او بیا به د لسو دقیقو دپاره مساج ورکړي. اوس چې اوړه د مخ له پوډورو څخه ګران دي، نو که اوړه د پوډورو پر ځای په مخ ووایه هیڅ ممانعت نه لري، ځکه هر شی چې ګران وي هم هغه له سړي سره ښه ښکاریږي.
سمبوسې مورې، اورېدونکي بله پوښتنه کړې وه.
ما واورېده، اوړه یې پکې یاد کړي وه. یو خونه تاقې ګولي دغه ډېر مور مور مه راته وایه، زه لا تر اوسه سره خوله نجلۍ یم، ادب معاشرت مراد کوه.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وه صادق سپینغر، ستاره امینی، حسین حکمت او نقیولا لاروی. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دا دي: کابل 41، کندهار 22، خوست 1، کندوز 1 او جلال آباد 4.
افغان بچو خونځې دے مکتب زنگ مر شوے گلے سورے سورے دے افغان بچو خونځې دے افغان بچو خونځې دے وطن کم دے بس دے وطن کم دے مطلب زنگ مر شوے بگلے سورے سورے دے دفان بچو خونځې دے دفان بچو خونځې دے Yeah.
اخلاق شم لا خالدی چنا اغلا بچان لوی کری نا پوهی تو رب لاشی دو مرخی دزدکر زیده هم زنگو دزدکر زیده هم زنگو دزدکر زیده مکتب زنگ مرشوه بگوله سوره سوده ده دفغان بچو خونزه ده دفغان بچو خونزه ده